گفت و شنود
خبر اتره
د امریکا غږ آشنا رادیو د روغتیا د خبرونې ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ د دې بیا ستاسو د روغتیا او خوشحالی په هله په دې خبرونه پیل کوو
به می امیدواری که همه شما صحت و سلامت باشین شنونده های عزیز و در کانون گرم خانواده هایتان با خوشحالی به سر ببرین این برنامه هفته سیهی گفت و شنود خبریتری را ما قدیر مشفم را با همکارم شفا جان سردار خدمت شما آغازگر میشیم در این برنامه شفا جان
بله پا دی اخبروانه که درون اوردون که ستاسی دو گشتونو پا اساس بیا د شکری یا دیابیت پا ناروغی باندی ستاس سر خبری که و چه د شکری پا ارازو علایمو او مخنیوی باندی محترم دکتر سیب اکرم ملکزی پا جرمنی که داخله دکتر دی دوی لطف کردی دی اخبروانی ترازی او ستاسی پشتونو او ستاسی مشکلاتو تا جواب آیه
شنونده های عزیز پیش ازی که بر روال عادی برنامه بپردازیم و سراغ مهمان عزیز ما بریم ما و شفا جان میخواییم خدمت شما یک موضوع را بیان بکنیم و اوی که سر از هفته آینده برنامه های صحی گفت و شنود خبریتری را روزای پنجشنبه شما خواهد شنیدن البته بخش دری برنامه سیهی گفت و شنود خبریتری را ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان روز پنجشنبه به نشر خواهد رسید برنامه برای نیم ساعت خواهد بود و تا در طول در جریان هفته واضح خواهد شد که آیا برنامه های سیهی گفت و شنود خبریتری هر دوش در عین روز است یا ای که روزهاش متفاوت است ولی در هر حالتش برنامه سیهی دری گفت و شنود خبریتری روز پنجشنبه ساعت 8:30 به وقت افغانستان نشر خواهد شد.
بله، قدرمون اوریدم که رشته هم باید ووایو چه تاس خبری است در امریکا جاغ آشنا رادیو خبرونی تغییر کوي نو زموږ د خبرونه چې د جمعې په ورځ و او هغه هم یو ساعت و زو مشرف صاحب ستاسو سره په دې خبرونه کې و یو نو لکه څنګه چې مشرف صاحب وویل چې زموږ د خبرونه به البته د تاریخ خبرونه به د پنجشنبه په ورځ نیم ساعت وي او په دې کې به کوربه یوازې مشرف جان وي مګر زموږ خبرونه به زه فکر کوم تر اوسه لا معلومه سوی نه ده چې د پنجشنبه په ورځ به یې که د جمعې په ورځ خو زما ډېره خوښه ده چې د جمعې په ورځ یې ولي چې اورېدونکي زموږ سره په خبرونه کې همیشه ټلیفون کوي نو دا خبرونه به یوازې زه شافیه سردار ستاسو کوربه یم او دا خبرونه به نیم ساعت دوام ولري د پخوا په ډول به ډاکټر راولو ستاسو سره به په مختلفو موضوعاتو البته په ناروغیو به ستاسو په مشکلاتو او ستاسو دننه په کلو په اندو کې په ستاسو په سیمو کې څه روغتیایي ستونزې او یا ستاسو د خپلې پیښېږي نو په دې باره کې به ستاسو سره خبرې کوو ډاکټر صاحب به تاسو ته مشورې درکوي نو دا مو اوس یو لنډ خبر درکوي بیا به هم تاسو د آشنا رادیو څخه مفصل د خبرونو په تغییر که مفصل معلومات را
بله. خب به این که برنامه امروز آغاز بکنیم و آنچنان که شنونده‌های عزیز همکارم بر شما گفتن موضوع برنامه بیماری شکر است و ما روی راه‌های وقایه تداوی و همچنان اختلالات از این بیماری صحبت خواهد کردیم بیشتر کسایی که در سنین نوجوانی و طفولیت قرار دارند به بیماری شکر مبتلا میشن دلایل از چی است آیا تداویش امکان پذیر است یا نه در کل آیا شکر یک بیماری قابل تداوی می باشه یا نمی باشه و برازی که در سنین پیشرفته یا در سنین متوسط به این بیماری مبتلا نشیم چی کارهایی را باید انجام بدیم خوشبختانه مهمان برنامه جناب به دکتر صاحب ملکزی روی خط تلفن هستند ملکزی صاحب سلام و خدمت شما خوش آمدین ما دیر وقت بعد صدایتان را میشنوم
بله دکتر صاحب خیر راغلست
سلام علیکم شبه جان سلام علیکم آقای مشرف سلام علیکم خوگو آوریدون سلام علیکم
ډاکټر صاحب ملک زید چې تاسو تشریف راوړی یو خبرونې ته او همیشه مو لطف کړی دی. نو ډاکټر صاحب موضوع خو تاسو ته معلومه ده چې د شکرې پر ناروغي باندې خبرې کوو او نن ورځ دا ناروغي دونه عامه ده چې بیخي ډیر خلک په اخته دي. نو که راته ووایاست لومړۍ پوښتنه به زه ځینې وکړم مشرف جان ستاسو په اجازه.
درست.
نو ډاکټر صاحب که راته ووایاست چې د شکرې ناروغي په څو ډوله ده او څه ډول ناروغي ده؟
پدې چې په خوا موږ دې برخه کې خبرې کړې نو لنډه به وایم. دوه ډوله ده چې یو ډول زخ ډیر ده او یو ډول ډیر لږ ده. هغه چې لږ ده هغه ته په عام ډول باندې ویل کېږي چې د وړو ماشومانو یا ټوب یو ناروغي ده او بلې چې ده د غټانو ناروغي چې ټوب دوه ده. دا باید وایم چې د وړو ماشومان دا نه ده چې څوک چې ماشومي دا شکر ورته پیدا کیږي غټه نه پیدا کیږي او چې ماشوم چې بیا غټ شو دا مرض ورکیږي. نه نه دا یو د ټوب خبره ده. که یو چاته مغز چې بیا ماشوم علی کې پیدا کیږي نو تر پنځه نوي کلنۍ پورې مغز چې بیا به پاتې ډېر ډېر لږ حالتونه چې هغه ټو یب په یو ډول بدل شي یا برعکس. نو په دې عام ډول باندې دوه ډوله ده. نو په دې دوه ډولو کې لنډ ډول باندې بیا وایم چې چې بیا چې دا زیاتره کسان هغه ماشومان می ویل چې لومړی پرې اخته کیږي او هغه ډنګر کسان پرې اکثره اخته کیږي او دا دوه چې دا هغه مشران او هغه کسان چې وزن دي ده په دې باندې ډیر کسان اخته کیږي.
ډاکټر صاحب ملک زید تفاوت از دوه بیماری چی است؟ یکی خو کې شما گفتن کې تایپ یکش و زمان کې هر کس مصاب شد بهش یک بیماری هم دوام العمر باقی میمانه، ولی تفاوت میخانیکی از چی است؟ چه تفاوت داره تایپ یک و تایپ دو؟
اگر می تفاوت از سوال کم کاری وزیتر کنی؟
تفاوت میان تایپ یک و تایپ دو چی است دکتر؟
تفاوت به اساس سیمتوم هیچ چیز نیست. به این معنی که در دو حالت شکر بسیار بلند می باشد و همه عرضی که در شکر تیپ دو می کنه شکر تیپ یک هم می کنه. یعنی که شکر آدم که بسیار بلند باشه آدم گنگز می باشه، ادرار آدم زیاد می باشه و خطراتی که تا به آخر زندگی از او آدم بچ شده نمی تانه و موجود می باشه. منتها چیزی که فرقی هم دی عزیز که در تشخیص از اوست. تشخیص تیپ دو که است تنها به ایست که شکر آدم بلند است، انزولین موجود است و تشخیص تیپ یک است او از خون معلوم میشه که انتی بادی یا انتی کراب آلمانا میگه او موجود است. یعنی موادی است در بدن انسان که او بدن انسان اصلا میخوره. یعنی اصلا موادی است که اصلا باید دفاع انسان کنه اما متاسفانه هم قوای دفاع انسان دیوانه میشه و بجای از این که دفاع بدن انسان در مقابل میکروبا و ویروسا کنه بجای از میره پانکراس انسان زیر حمله میاره و پانکراس توانی میسازه.
بله دکتر صاحب، نخستین اعراض و علائم از چی است؟ کسایی که خب بر شما بهتر معلوم است افغان ها قدر زیاد در انجام معاینات عادی عادت ندارن، مخصوصا کسایی که در قرا و قصبات زندگی میکنن، نخستین اعراض و علائمی که در نزد یک شخص و به ویژه در نزد اطفال پیدا میشه در هر دو نوع چی است؟ آیا مشترک است یا اینکه تفاوت های زیادی داره؟
شروع میکنم از اطفال.
بله
بعضی اطفال هستن که بلکل نرمال تولد میشن، اونا مکتب میرن اما در مکتب در صنف اول، دوم، سوم، چهارم باستا استا نمرات از او که سابق بسیار خوب بود یک دم خراب شده میره. این بچه ای طفل امطور لاغر شده میره، ادرار زیاد میکنه، دم بدم ادرار میره. وقتی که سابق بود در عمر 4 سالگی 5 سالگی شوانه هیچ اداره از نمی رفت، یک دم شوانه اداره از میره. از پدر مادرشان میگه هیچ چی رقم است، تو خور جور بودی، یک دم تو دیوانه شدی چی گپ است؟ اما این نشانی هایی است که در وقت اول در اطفال دیده میشه. معلم ها شکایت میکنه برای پدر و مادر که طفل شما که هست بسیار کمزورتر، نمیفهم که در خانه ساتیری بسیار میکنه، چی گپ هست، چرا اطوره شده؟ این بگویم که از این تیپ یک اما نشانی هست. اما کسایی که فرض عمرشان زیاد است، 40 ساله 50 ساله اکثر که میاد، اونا اکثرا میگه که پیش دکتر میگه چی که بس من بسیار توش نمیشم. اولی نشانه از توشنه میسیم. حتی بعضی کسی هست که از توشنگی و قدر فریاد نمیکنه، میگه چی که پس که من ادراجت میکنم. یک مریض خود ما که تقریبا یک سال پیش به شما آمد، عمرش تقریبا 50 سال بود، آمد گفت این که من پیشم را بسیار ادرار میگیرم. گفت تو خیدرار وزیز که شاید تکلیف مثانه به شما تکلیف پیدا شده باشه، میکروب به شما پیدا شده باشه، ادرارش معاینه کنم. که معاینه کنم هیچ میکروب نبود، اما شکر داشت زیاد بود. باز در ادرار که شکر دیدم، باز شکر خون از دیدم که باز دیدم اندازه نمیشد، یعنی قدر بود که همین مواد علی اندازه کردن شکر که ما در معاینه خانه خود داریم او تا به 600 میلی گرم به دیتیلیتر اندازه کرده میتونه، یعنی 100 بالا بود. این نشانه است که اکثرا از تیپ 2 دیده میشه.
دیشه دکتر صاحب مخکله دی چې اوریدونکو ته ولاړ سو، یو پوښتنه بل هم په همدې موضوع باندې چې کچیرې دا ډول شکرې د ناروغۍ تداوی ونسي نو نتیجه به څنګه وي؟ البته په لنډ مهال او اوږد مهال کې به د دې نتیجه څنګه وي؟ که په دې باره کې معلومات راکړي چې
شفیدانی اوس مو نوته لنډ مهال لنډ مهال هم دا اوس مې چې دا خبره وکړه چې 50 کلن سره ماته راغی. لومړی نه خی دا بچی نه زه ته چې میتیازی ډیر راځي او لکه څه ته کېږم هغه هتا نو چې ته کېږم وي خو ته چې میتیازی ډیر کوم مجبور بیا دا وګ بیرته اوس کوم نه ښه دا لومړی نه ښه خو دا ورسته نه خی لانه ده که چې ته اوس دا ماته راغله ما تشخیص نه وای کړی ورته ولې هیڅ خبره نه نه تستا ته مرز نشته هم ده چې زه خوب شي نو دا به د دې با کیدای شي دوه درې ورځې وروسته لا پسې دومره د شکر پورته شي وای چې هغه وختو کې دای په نو داسې و چې په لار کې ګرځېده ګنګس به و.
بله
ګنګسیت به و، حتی خبرې به چې وي داسې غلطې به یې کولې، حتی بې مورده خبرې به یې کولې. بل حتی کله کله داسې کیدای شي چې ځینې کسان زوف ور باندې راځي، ان دا چې نو حتی د مخصوص سکته ورته پیدا کیدای شي دومره. نو دا په حساب لنډمهاله نه ښه ده. دا البته په د ټیپ دوه ده، او د ټیپ یو چې وایي هغې نښې زیاتره دا دي کله چې ټیپ یو دا شکر ډېره شي زیاتره هغه ماشومان دي، هغوی چې دی نه یوازې دا نښې هم چې وویلې چې ستړی کېږي او منډې نه شي وهلی او دا دی، هغوی ته حتی یو رقم ګېډې درد کوي، هغوی چې نه ډېره زیاته شي د ګېډې درد نه وروسته ګنګ ورته راځي، ډاکټر ته راځي، هغوی بل تکلیف د څه وایم د ستړیتیا ده، هغه خو نه ده عاجل ډاکټر ته په ډېره چې همداسې ګنګ کوي ګنګ کوي او نسې خوږېږي. نو الله دا ده چې هغوی ته به کیتواسیدوزې پیدا کېږي، هغوی په دې چې انزولین بیخي نه لري نو د هغې په وجه باندې د نو غوړ بدن کې منحلي کې او چې هغې ته به کیتواسي دوزي هغه بیا هغه شی دی چې ډېر خطرناک هم دی. دا یې لنډمهاله نښې او اوږدمهاله به یې تاسې ووایي چې پخوا هم دا خبرې مونږ کړې وې، شکر چې دا اصلا خپله مونږ چې خپله اوس په کور کې وګورو، ګوره یو شی باندې چېرته کېږدو هغه نخلي، بوره که یو چېرته کېږي یو څاڅکې اوبه پرې واچوم هغه ځای نخلي، لکه سلیخ غوندې شی. نو دا د انسان د وینې شکر هم چې ده سلیخناکه غوندې شی ده، دا په دې معنی ارزي کې چې بهیږي هغه نه سلیختوي، نو رګونه د انسان سلیختوي. دا په دې معنی اوږدمهال چې د انسان ډېر رګونه سلیختېږي بندېږي. د انسان د مغزو رګونه چې بند شو څه معنی؟ انسان مغز خراب شو سکته د مغزو سلیکته پیدا کی، که چیرته د زړه رګونه بند شو سړی ته یعنی د زړه سکته پیدا کی زړه وتی کی، دا رقم هر څومره چې دا رګونه نری دي ډیر زر هغه بندیږي. مثال په توګه د سترګو رګونه داسې زر سړی اړندیږي چې حیران به پاتې شي، یا د پښو د لاسو رګونه چې وګوري دومره زر بندیږي چې د انسان پښې لاسونه خوسا کیږي په حساب، یعنی دا چې هغه وینه ورته نه ورځي مجبور هغه قطع شي. نو دا یې یعنی پښتورګي خرابوي، سترګې خرابوي، زړه خرابوي، مغزه خرابوي، یعنی داسې د بدن کوم غړی بندي چې اصلا ترېنه بچ پاتې شي، هغه په ډېر موده کې یعنی سړی ټول بدن د لاسه ورکوي.
بله او بخشی ډاکټر صاحب، زموږ اکثره مریضان یا زموږ فرزان هغه خلک چې د شکرې په ناره جوړی باندې اخته یې، دوی بیخي په سرسری نظر واده نه جوړی ته ګوري، هیڅ نه پرهیز کوي او نه په قصه کې فرزان نو او نه دوا خوري، نو کچیرې دغه مریضان دوا و نه خوري یا درملنه یې ونسي د پر دوی باندې بڅه تاثیر وکړي فرزان؟
نو پرسن که څوک چې دوا نه خوري نو هغه نخې به ورته پیدا شي چې مخکې مې لنډ مهال هغه نخې ګنګس به وي، خبرې به نشي سمې کولی، حتی کېدای شي یو ځکه زوف کنې پروت اوسي، او اوږدمهال عام دا نخې مې چې مخکې یادې کړې ورته چې ټول رګونه به یې بند وي، سترګو نه به ړوند وي، او پښتورګي به یې د لاسه ورکړي وي، او بس نو یو وخت پخې به یې غوسېږي، امپوټیشن ته به خبرې شي.
نو باید ټوله دا واورې چې ودې ناروغۍ ته باید داسې فکر ونه کړي
دکتر صاحب، یک منطقی که وجود داره ویسه که میگن که در ابتدا کسایی که به بیماری شکر مبتلا میشن، خب تایپ یک شنه میگیم، تایپ دو شنه میگیم، چرا که تایپ یک خب بدون شک مجبور هستن که اونا انسولین بگیرن، ولی در تایپ دو میگن که کوشش بکنن که با رژیم غذایی شکر کنترل بکنن تا اینکه دوا بخورن. این چقدر یک منطق درست است دکتر صاحب؟
این منطق 100% درست است. هیچ دکتر در دنیا نباشه که برای تیپ دو بگویه که فعلا جای با جای دوا شروع کنه. تداوی در درجه اول که از رژیم غذایی است که او آدم باید بفهم که چی بخوره و چی نخوره، و توصیه با این رقم پارالل یعنی بطور موازی برای زوا حرکت است. حرکت بگویم که چه قدم حرکت، در این مورد میتونیم که پسانتر تفصیلات مفصل بدیم.
بسیار خوب است. تشکر شما شنونده های عزیز. شما شنونده برنامه صحیح گفت و شنود خبریتری از امواج رادیو آشنا صدای امریکا هستن. شما هم میتونن به 001-202-619-3136 و یا هم 0790-070 زنگ بزنن و اگر سوال داشته باشن با مهمان برنامه دکتر سیب ملک زایی در جریان بگذارن. موضوع برنامه ما بیماری شکر و راه های وقایه و تداویش است. ببینیم کی روی خط است. اولین شنونده ما از کجاست؟ سلام علیکم شنونده گرامی.
بله سلام علیکم.
سلام علیکم شفیع جان، جور بخیر تاسو او محترم ډاکټر صاحب ته درنه سلامونه وړاندې کوم. دم غړی جعفر د پاکستان د جنوب غرب د ځینو زحمت تر کوم.
وعلیکم سلام جعفر صاحب، بخیر راغلاس، مهرباني.
مننه. د یو د ډاکټر صاحب ته مشوره دا په مجموع کې دلته ما ډیر خلک دي چې د شکرې په ناروغي اخته یې. یو کیسه وړې وړې ګولې دی په یو کټی کې خوږې ګولې دی دا چا او تی ورچې بیا خوري دی وای دا معنا شکر کنټرول کې کمی او بل په مجبور کې مې د ډاکټر صاحب د پاره دا یو پیغام د دغه نرم د څه یو وړاندې کې د دې د په څنګه صورت کې اوله پلاچ پیدا شي یا مکمله پیدا شي د په کم ځای کې تشخیص یې د افغانستان په کم ځای کې یو بل په مجموع کې دا او په کومو شسخه ډېر پیدا کیږي دا مرستیا او بل دا د غریبو خلکو لپاره چې دا یو پیغام ورته وړاندې کړل دي چې سفریز کوي را دي چې دا ناروغي پیدا کیږي. هغه په مجموع کې لکه دا کوم خلک چې لاسرسي دوا ته نه لري، ډاکټر نه لري، یا خرچانه لري، یا پیسې نه لري.
بله
بله. دا یو پښتنه مې محترم ډاکټر صاحب نور مو وخت نه ځا کوم شفیع جان خود د توجه نه مې یو جان مننه.
ډېر مننه ستاسو څخه کورمودان. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
جعفری صاحب، ستاسو پښتنو ته اصل ځواب وایلی دی. لومړی باید ووایم، تا ویل چې یو رقم ګولۍ دی هغه وایي چې شکرې ته ګټه کوي. جعفری صاحب، تاسو خو نه وویل چې دا ګولۍ څه نومیږي؟
دکتر صاحب، دکتر صاحب ملکزی، جعفری صاحب هم تداوی کردن و هم رای وقایه را خواستن پرسان بکنن و هم نظر شما را. خلاصه تمام گپش صحبتشان همه چیز در بر داشت. دوایی نی چیز است، متا نامش معلوم نیست.
بله او بله پشتنه دا هم وکړه. دا ډیر ښه پشتنه ده چې کسام تاسو مخکې وویله، ول په هغه سیمو کې چې فرزان څوک نه پوهیږي چې د شکرې په ناروغي باندې اخته دي، نو دوی باید څنګه وسی او د کوم شانو څخه پرهیز وکي. دا پښتنه شپښتنه د ډاکټر صاحب مهرباني وکي.
جعفری صاحب، دا پښتنه هم بیا ځلی شوې ده. نو لومړی زما دا کوم مشوره مې ده، نصيحت مې ده ټول اوریدونکو ته، هیڅ کله مونږ ته مو اچ دا ګولې او رقم سپینې ګولې دي، اسري ګولې دي، هغه خې دي، که خې نه دي، پلان کې مرز خې دي، که په خې نه دي، خبر دی چې نوم هم باید کوشش وکړي خپل ډاکټر نه پوښتنه وکړي. یو بازاري نوم دی، تجارتي نوم دی، یو د مواد نوم دی. د مثال په توګه که تاسو وایي چې څه وایي چې فولکس واګن، هغه د یو رقم موټر نوم دی. اصل مواد یې هغه شی چې د موټر دی، داسې فولکس واګن یو ډول دی، هغه یا مرسیدس بنز بل ډول دی. نو کوشش وکړئ تاسو ووایئ چې دغه دوا چې ده اصل مواد یې څه شی دی. دغه ډېر مهم شی دی، ځکه هم دغه ګولۍ یو ځای کې په یو نامه یادیږي، په بل ځای کې بل وطن ځای کې په بل نامه یا بل ځای کې. نو دا ګټه نه کوي چې یوازې تجارتي بازاري نوم وایي. نو دا ګولۍ چې بنجارۍ صاحب وایي کېدای شي دا سمې ګولۍ د ډیابېټس ګولۍ نوم یې نه پوهېږم، نو ورته اضافه والی نه شم چې رښتیا د ډیابېټس شکرې ګولۍ دیو کنه دی بل دا دی تاول چې نخې نه خانی کوم چې ډاکټر نشته هغه سړی څه پوښي نخې خو میو ویل کنه اوس خنه نه چې وخت یې کې بیا تکرار کوم چې سړی ته چې میتازي ورګي ګانکی یو داسې دا نخې هم ویل دوه هغه ځای کې چې بیا ډاکټر نشته تداوی نو خو بدای چې د تداوی برخه کې کله څه حوصله کوي ته پروګرام اخر کې به وایي چې بیا نو دا پروګرام په حساب راټول شي
ډیراله ډیراله کورمودان سلامات اوسې
یک موضوعی را که جعفری صاحب هم گفتن که چطور ما بفهمیم در کجا تشخیص میشه اگر به وقت و زمان بگفته دکتر صاحب نزد دکترشان برن بسیار زیاد به طریقای آسان میشه که سوی شکر پیشندن ازشان تشخیص داده شد
که بریم ارخه که بیان اونلان بونه بله خبر رو کنم
بله.
جعفری صاحب درمین زرا کالا مخ که هم در شکری ناروغی وا نو هغه وخت ډاکټران څه ویل نو هغه وخت ډاکټران چې هیڅ یو ماشین حالات نه درلودل ځان سره نو دومره به درته وایم چې هغوی څه فکر کاوه درې نیم زه کار فکر وکړه هغه وخت به داسې وچا چې ته شي متیازې کولې په هغه ځای کې چې په ځمکه باندې تویدلې هلته به ډېر زر به غومبسې او مچان دا شی نه هغه چا چې شکره درلودله هغې ته شي متیازې باندې غومبسې ډېرې کېناستلې ځکه چې خوږې متیازې د هغوی نو ځکه د شکرې ناروغي نوم هم دی خوږې متیازې ناروغي یعنې دیابېتس میلیټوس دې ته وایي چې د خوږو متیازو ناروغي نو پخوا به داسې و چې حتی ډاکټر متوجه کېدل هغه پلانکې سره چې دا ولادي مې یا بل شپ ورته ول چې دا متیازو ته ډېر غومبس یو مچي او مچان تاسو ورته یو دا کې دا شي دا متیازې خوږي وي یو رقم ناروغي ده چې داسې ده بیا ورسته چې شو ډاکټر چې له هاته دا مرست یو نوم ورک د خوږو متیازو مرست نو هغه کې سره قم تشخیص کو تشخیص کو ماشين حالات نه دل دې غریبانان ډاکټر به چې متیازې په جواب تکلي کتل چې رښه خوږي دي کنه دي نو دا هغه وخت تشخیص نو ستاسو د خدای د افغانستان په حال کې اغه دوه تشخیص کوي شي ماشين حالات فکر کوم چې اینده د افغانستان ډیر وروسته تا پات ولایتو کې او سیمو کې ولې سوالیو کې هم یو ډاکټر کوي شي
ډیراله رشه هم اوس نن ورځ اڅېړنی په دې باره کې تحقیقات د ټیپ په برخه کې ډیره سی وی دی او معلومات یعنی لکه څنګه چې تاسو ویل ډاکټر صاحب هغه ماشين چې د شکرې ناروغي معلوموي دا رشه هم په بيخي په کلو کې دغه پیدا کیږي چې د وینې د لارې څخه د ماشين نوم څه دی ډاکټر صاحب که تاسو دا ورته وایئ چې دوی په دې
کې بله ماشين تست بيموري شکر
دا یو وازی او څو یو څو ډکی دی او ورکو دغه ماشين د موبایل نه نیمه په اندازې باندې دا چې دا اوس هغه کې پیدا کیږي هغه اوس دومره ګران نه دی که وګوره زمونږ یو وروال ودونو باندې څونه پیسې ورکړي خیراتونه کم کله کله درې رقم ورجی کوي او بل لري چې خاتم کوي او دا یو واځ ورکوټ هغه نه ماشين حالات دی یو د موبایل باندې څومره پیسې لګي زمونږ یو وروال وګوره یعنی اوس نه خې ډیر ټیچ شوی دی ورکوټ خبر دی چې هر کورنۍ ځان ته ماشين نشي اخیستلی اقلا یو کله ځان ته واخلي په حجرې کې کیږي په ځای چې چلم دی د هغه چلم زره وخت لري شکر یو دا ورکوټه ماشين دي کیږي
ډیراله کور جوادان
مریم بس راغی چې موږ دغه وینم کې کیس واس کجا صحبت میکنه سلام علیکم
bale مهرباني وکړئ تاسو په لین کې اس
السلام علیکم
وعلیکم السلام
محمد سعید صافی د بغلان مرکزی له تاسو سره په تماس کې ما اول تاسو ام محترم ډاکټر صاحب ته سلامونه تقدیموم وعلیکم
السلام
زه خپل دغه مرض منه اختایم یو په مخه د تاسو نه حیاي دا سوما د مخه ډیر په عذاب هم د لارم په خبري ته په نام د ډاکټر صاحب سروري ته خو هغه بل اخر ما نه چې یو د پنځل سرزو دوا یې راو کړ او دوا یې په خاصې دوه شې سبب او سبب بیا وستم دا میتاج ګل په مخه زخت ډیر راتلې او بل دا سپوخ می درد کو او معده می مر سره درد کو لو شپې می خوب نه درودو او بیا دا دوا یې راکړه دا او دلتنګي ور سره بيخي زیاته ده خپتانو دلتنګي ور سره زیاته ده بیا دا دوا یې راکړه دا دوا دوه ورځې کېږي اخلاص شوی ده اوس بیا ما تکلیف راته راځه وای دا نو مالې دا تکلیف د کیسې نه پیدا شوی ده او زه هم دغه ډاکټر نشي فالو کوم او
کوم لین کې اوسې جی وروره
ډاکټر صاحب یو راهنمایي راته وکړي
پلین کې اوسې جی ډاکټر صاحب ستا هغه بس تاسو پښتن ته جواب درکې تاسو پلین کې اوسې جی ډاکټر صاحب پښتن تاسو څخه کوي مهرباني وکړه
هغه صحیح صاحب زما لمړی د لوی تاسو ته د جماعت د ډاکټر نو ماخلي خنه دی کې د شي ځین کسان یو چاته بد وای خنه رادیو په سویه مو خپل منځو کې کوي بل دا چې ته چې ډاکټر ته لاړې اوس دا تاسو زده کې ډاکټر نه پښتنه کې ډاکټر صاحب زما تشخیص څه شی وو ما کې کوم مرض دی کاغه تا ته ویلی چې زما مرض د شکر یاستا مرض د شکرې مرض دی بیا نو پوښتې چې دا د شکرې دی بیا د شکرې برخه کې بیا پوښتنه وکړي چې ټیپ یو دی او که ټیپ دوه دی که ټیپ یو دی هغې ته بیا ګولۍ ګټه نه کوي هغې ته بیا پچکاري پکارېږي او که ټیپ دوه دی بیا په رښتیا ګولۍ ورته ګټه کوي نو دا اوس پوه نه شوم چې ستا مرض په رښتیا د شکرې وو او که نه وو که د شکرې وو هغه ګولۍ چې دي هغې په رښتیا سمه ګټه وکړه بل دا دی چې هر ډاکټر که اوس ځوان ډاکټران زما غږ اوري داسې وي چې تاسې تشخیص وکړه او پلان کې رنځور چې دی رښتیا د شکرې ټیپ دوه ناروغي لري زه ورته دغه دا ګولۍ ورکوم او بس ده ته وایي چې دا وخوره او ښه کېږي ډاکټر باید کنټرول کړي چې دا ګولۍ ته په رښتیا ګټه کوي که نه کوي که ګټه کوي څومره ګټه کوي د هغې دوز یې څومره دی کچه څومره ده یو ګولۍ وخوري دوه وخوري درې وخوري نیمه یې وخوري نو یو ډاکټر باید چې ګولۍ ورکړي سبا ته بل سبا ته درې ورځې وروسته دا نظر باید راته وګوري او ورنه پوښتنه وکړي او چکره باید بیا وګوري چې رښتیا ټیټه شوې ده او که نه ده نو وروره ساپی صاحب ته چې تللی وې هغه ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړه زما شکره څومره وه دا ګولۍ چې دې خوړلې د خوړو نه سبا ته یعنی په حساب خوړلې حالت کې باید بیرته ډاکټر ته لاړ شي پوښتنه وکړي ډاکټر صاحب دا ګولۍ دې راکړې اوس ګولۍ خوراک خوړلو حالت کې راغله یم تاسو ګره چې ګټه یې کړي زما شکره ته کنه
یعنی بیرته باید ډاکټر ته ولاړ شي
محترمه ډېره بښنه غواړم هغه ډاکټر صاحب ډېر لایق ډاکټر دا غیبت نه دا کړی په بغلان ولایت کې په پلوخمري کې ډېر مشهور ډاکټر دا او ډېر مت لایق ده له هر نگاله ماته ویل چې فرصت دی او اندازه فرصت دی او کولمه دې مرو مکروبي سوي دي او میته مې دې تکلیف دی او د اعصابي رواني تکلیف دی
ها په پښتنې پوښتنې کې ځون کې درو ها ګوره ساتنه دا خواصل د شکرې خبرونه د نن پرې تاسو زیات نه ورکاو که چې تاسو چې ستاسو تکلیف بیا د شکرې نو بيخي بل شو د پروستات تکلیف او نو د پروستات لپاره بیا نورې ګولېګانې او نورې لارې موجودې دي که معده د پاسه او هغه ته معده ته بیا نورې ګولېګانې نور تشخیصونه دي همدا رقم کولمو ته هم او ځل بیا وایم خدای دې وکړي تا خو بد نه دي ویلي تا وایم چې ما ته د ډاکټر نوم مه اخلې ځکه یو څوک به ورته بدې وایي یو څوک به یې ښه کوي که ښه کوي هغه ته په حساب تبلیغ شو او که بد وایي د هغه غیبت شو نه زه د چا غیبت غواړم واورم او نه ورته تبلیغ دومره چې ډاکټر
بله خود اصلا در ابتدا ایشرمده ما گفتن که ما به می مریض ام به این مرض دوچار هستیم از این خاطر فکر میکنم که خودش هم پیشش یک نوع مغالطه شده بود وقتی که گفت که ادرار زیاد است و سر قسمت مثانش درد میکنه ما گفتم شاید که این بیماری را داشته باشه بر صورت آنچه که خیلی مهم است ویس شنمده های زیست که بعضی از امراض است که شما اگر دکتر امروز ببینن و باز بعض و 15 روز بعد نزدش برن کدام مشکل نیست ولی بیماری شکر به گفته دکتر صاحب از جمله از اون بیماری هایست که وقتی که شما مقدار دوا را میگیرن بعضی وقتا سوی شکر به اندازه پایین مندازه که خود از اون یک سلسله مشکلات را ایجاد میکنه که در لابلای برنامه انشاءالله از دکتر صاحب در قسمت سوی پایین شکر هم پرسان خواد کردیم از اون خاطر بسیار زیاد مهم و اساسی است که شما در صورت که پیش دکتر میرن روز بعدش حتما امرای دکتر در تماس شوند تا اینکه سویه و مقدار دوا را که شما میخورن در مقایسه با مقدار پایین آمدن سویه شکر خونتان او را باید ترتیب و تنظیم بکنه. دکتر سیب در آیا اطفال هم امکان داره که تایپ دوی شکر مصابشان بسازه که تنها اونا محکوم به تایپ یک هستن؟
اصلا باید نمی بود اما هست به این علت که مرض شکر بر حتی اطفالم دیده شده. علت ازی است که علت عمده تایپ دو بی حرکتی و چاقی می باشه و پرخوری. باز خوراکی که اونا بگیم که کربوهیدرات و خوراکی بگیم که بسیار بوره داشته باشه. اطفال افغانستان امکان داره که بسیار بسیار شاد و نادر در تایپ دو مبتلا باشه اما در اروپا متاسفانه و در اروپا و امریکا هست. علت عزیز که اطفال بعض اطفال هست که خانه از مکتب که می آید بس ششتا کل روز خورده میره و میره میره، یا پشت تلویزیون است یا ای که کمپیوتر است یا موبایل داده است و دمو حتی در چوکی هم اونا نمیشینه، بلکه دمو تخت خود دراز کشیده همطور خورده میره. ما خودم از مریضای خود ما البته اطفال ندیدیم، اما جوانای 17 ساله 18 ساله دیدیم که وزنشان بسیار بلند بوده و تیپ 2 دیابتیس برشان پیدا شده.
یعنی تنها در حالتی که وزنشان زیاد باشه به تیپ 2 اینا مبتلا شده میتونن؟ بله دکتر سید،
بله این را گفتم، میتونیم که اکثرا بگویم بازم یعنی فشار بیان اکثرا با وزن بلند. بعضی کسایی هستن که اونا اصلا وزن از او بلند نیست، اصلا نیست که هیچ وزن از او بلند نیست، اونا لاغر هستن، اونا اتر نیست کن که بگیم شما معاف هستین. متاسفانه چیز نیست، بعضی کسا هست که اونا باز آدم میگه که این موضوع گنتیک هست، ارسی هست. بعضی کسایی هست که لاغر هم هستن، متاسفانه بر از او باز هم توپ 2 پیدا شده میتونه، اما فیصدی از او کم هست.
بله ډاکټر صاحب، رابسو ودیت د مخکنی خبرو ته چې تاسو ویل چې د شکرې د ناروغي د لپاره د ماشين موجود دی او غډیر په اسانی او ډیر ارزانه دی، نو د زموږ دوستان یا مریضان چې فرزن د شکرې دغه ماشين واخلي، آیا د شکرې ناروغي چې څوک لري یا کنټرول یې د سهار د خواڅخه د شکرې امتحان یعنی د غدي شدي او یعنی په اصل خالی نس شدی او که پا خیرته چی دکوی ده شکری تست شدی چی توکی وکی؟
شبیه جانه در دیر خب پختانه ده او ده اصلا تیبی دکتران ده از پختانه ده چی دکتران ده تا مهمه ده
بله.
پخواه حتی ما چه حتی تحصیل که واقعا دیر وقت شنیده اوز اغه که کې د چهار وخت په ناره باندې باید وکړل شي، چا چې نه ده اسکله ور ډاکټر ته لاشي په ناره باندې وکړل شي، الته یې وویل کېده چې کچا چې اسکله یې خو ځینې چې شکر پورته زی په خوراک باندې او سړی ته پوښي.
بله یعنی په خالی نس باندې شدی چې څوک ډوډۍ نه خوړلې یا فرزن او بخ پروانه لري ډاکټر صاحب چې وبي چې
یعنی که ډاکټر ته ځي که بالکل په ناره باندې یاندا چې اوبه تشي اوبه کس کی یا اسې چې کس چیز کی خوګه پکې نه ډوډۍ نه خوړلې الته چې لاړ شي، دا یو طریقه ده چې سړی ګوري چې دا یو چا شکر نورمال ده او کجګه ده. به تاسو وی چې دا یو چا شکر په ناره باندې دومره لوړه ده چې 400 میلی ګرامه ده، 500 میلی ګرامه په دیسی لیتر ده، نو هغه ته به نو بل تست ضرورت نشه، دا نو ثبوت ده چې هغه د شکرې په ناروغي اخته ده. حتی 200 هم کده هم د شکرې په ناروغي اخته ده، هغه ته به بل تست ته ضرورت نشته، سره دې چې نور تستونه هم شته. او هغه څوک چې به داسې چې د هغه شکر ټیټه ده په ناره باندې، دا معنا نه ده چې هغه پرې اخته نه ده، دا معنا کېدای شي چې هغه نه یوازې چې سهار باندې په ناره حتی ماښام هم کېدای شي چې ډوډۍ نه خوړي، که ډوډۍ خوړلي هغه شی خوړلی دی چې هغه شکر نه تولیدوي، لکه لږ څه غوښه یې خوړلي، سابه یې خوړلي او لږ حرکت یې کړی، فرضاً که د ډاکټر ته د ده لاره فرضاً د خپو لاره وه 5 کیلومتره یې په پښو تللی او هغه هم په ناره تللی، نو دا غ شکر بالکل ټیټیږي او ډاکټر هم پری غولیږي چې نه ستا شکر بالکل اته د نورمال نم ټیټه ده. نو توصیه اوس ډاکټر ټول وای کپناره باندې راشي، زه نه پېږم چې ستا شکر په نو خوراک باندې ټیټه ده او کا حرکت هم کړی ده او کا څه علت ده، نو خو به دای چې ډوډۍ وخوري چې وخوري بیا فرق ده ده چې څوک چې شکر په ناروغي اخته ده دغه به ډیر پورته ځي، دا څه ده چې د چا چې شکر دومره د شکر په ناروغي اخته نه ده دغه به دومره ډیر پورته نه ځي. او بل دا ده چې هم دا اوسه وخت نه دا باید وایم چې ډاکټر دا لومړی ځل ده په دغه تر زور ته وایي چې راځه داسې به وکړو یو ټیسټ به وکړو، ټیسټ ده په ناره راځه هغه بی حرکته که څوک داوز البته د اروپا خبرې دي موټر کې خپل کور نه په موټر کې راځه دومره وکړه زما دروازې پورې موټر کې راشه الته کته شه زر زما انتظار کوټې ته راشه الته به په ناره زستا شکر وګورم، هغه نه وروسته هغه به چې وکتل شو د مثال په توګه خټی ته بیا ډاکټر ورته یو شی یو خواګه ورکړي چې هغه دیفینیت یعنی معلومدار خواګه ده، هغه ورته مالته د خپل کتنځي کې ورکړي چې دا وڅکا خواګه ده.
بله
هغه چې وڅکي یو سات وروسته ورته وایي پام کو حرکت بنه کوي ته به زما انتظار کوټه کې ناستې حتی دې خوا خوا ګرځې بم نو هغه وڅکا یو سات وروسته بیا د هغې شکر کتل کیږي.
بله
ته خو شي نه وروسته.
بله بله
هغه نه وروسته یو سات وروسته ان دوه سات وروسته بیا وای چې ته بچی ته نه زما انتظار کوټه کې بناسته حرکت و نه کوي دوه سات وروسته بیا قتل کیږي نو کچې ته داسې و چې په نارا باندې شکر نورمال وا په یو سات وروسته دا غو فرتن پورته شو د 250-300 ملي ګرام په دی لیټر ته پورته شو دا خو ازي ډیر جګړه او دوه سات وروسته باید یو سل 40 ملي ګرام په دی لیټر نه باید ټیټه وسی کټی ته نه پورته وسی په وای اها تاکي د شکرې نخې دي دا خبره ده چې څومره پورته ده کچې ته لګونه پورته یو سل 50 ملي ګرام یو سل 50 ملي ګرام یو سل 80 ملي ګرام تر څه کم یو سل 80 پوري چی بیا وي چې دا چې ده د ته وي جرمنیانو ګراو ټونه یان دا چې څه یو ځوند چې سره وایي چې او نه د څه یو چې ده او کده یو سل 80 نه بيخي پورته بیا
دکتر سیب کسایی که در خانه امی آزمایش شکر انجام میتن معیار نرمال شکر در شکم گرسنه و در شکم پر چند است؟
معیار گرسنه البته از هر لابراتوار از خود معیار داره اما به طور اوسط گفته میشوه که 100 میلی گرم به دیتیلیتر نرمال است.
آها.
و ما چیزی که گفتیم بلند که برای شکر بلند که حد نیست ما گفتم بعضی کسایی هستن که از 600 بلندتر است که ما در معاینه‌خانه خود اندازه کرده نمیتونیم اما در شفاخانه های خاص اونا باید ماشین آلاتی در لابراتوار دارن که حتی 1.5000 میلی گرم به دیتیلیتر هم اندازه شدن.
بسیار خوب شافی جان، بیان که به یک وقفه کوتاه بریم، بعد از وقفه کوتاه باز هم به دکتر سیب خود آمدیم و روی بیماری شکر در نزد خانم های حامله صحبت میکنیم و شنونده ها رو هم روی خط دیم.
دیش بله.
رادیو چه تصور بندی باور کولی شی دا امریکا غگ اشنا رادیو منزنی سپا 1269 FM 3.15.
شما شنونده برنامه صحی گفت و شنود خبری تری هستن. موضوع برنامه بیماری شکر و نحوه وقایه و تداویش است. نرگی جان، اگر شنونده ما روی خط است میشه که اون ما را به اونا وصل بکنن، در غرض میشه که موضوع صحبت خود با دکتر سیب ادامه بدیم. سلام علیکم شنونده گرامی، بفرمایید نامتان از کجا صحبت میکنه؟
السلام علیکم.
و علیکم سلام.
و علیکم سلام.
عبدالولی مقندی سلامتنا.
بفرمایید جان.
داتو سم پښتنه کوم د داسټر تعلق جرمني د زغه اومتیاتک یو دوا و پاکستان کې ما خوړله دې سرم شکر په طاره سپایده لري دا څه دوم پښتنه دا ده چې د مرز د خاندانی کېدې چې لګوي سړي پلار دې چې د دولت څنګه مرز راتلی شي.
یک سوال میخواستم شما پرسان بکنم، شما گفتین این دوا را من اول اون نام دوا چی بود؟
هومیوپاتیک یا دیوناز بهتره پاکستان که ما دا کهو
هومیوپاتیک. این حال سوال میست که آیا شما به شکر مبتلا بودین کوره میخوردین؟ یا که با کدام بیماری دیگه مبتلا بودین او را برتان میدادن؟
نه به شکر.
تاسی وید شکری پناروغی اخته واست چه دا دوای تاسدر کول ورور عبدالولی سیب؟
او بالکل زغتلا شکر در سلور کال را سره تکلیف مالر دو پاکستان کې مال اونې تاته کې دوا جرمنی نه برات نه لار.
بله
بله پاکستان کې ډیر خلکو دا علاج کوي تاته کې دا اله تاته کې نه دی یعنی علاج لیکو ارزان مون ما با دوا خورله
حال خوب شدن یا کنوز هم دوا میخوره؟
یعنی دوا تاثیر در باندې کوي شته تاثیر در باندې کولی ک تاثیر نه در باندې کولی
حال خوب شول
نه څنګه ده اوس شې
کنټرول لیکن هغه دوا دلته په افغانستان کې ما پیدا نه کړم.
ډاکټر صاحب ستاسو ډاکټر صاحب مهرباني وکړي تاسو
خد اورین کې خپل علی خان اوس په لاین کې کا ټلیفون یې خوده شوی
نه نه د لاین
نه لاین باندې ماته وای دا د هومیوپاتیک د دوا نوم څه شو؟
دا ستاسو نوم له زرا سخت خو 200 ګرامه کې وو قطرې وي.
یا د زه سپ خبرې سم پوښوم، هومیوپاتیک دوا ده؟
هومیوپاتیک بوده 200 میلی ګرام بوده. بله
ها بس تلفون کې درو را پښتنه پوښوم.
بله
ډاکټر. عبدالولی خان لونه باید وایم چې دا دوا چې ستاسو ده هومیوپاتیک نه و. هومیوپاتیک دواګانې چې دي هغه د میلی ګرام باندې نه دي،
هغه به دومره لږ دی دا کېدای شي د یو بل پروګرام موضوع وسی. هومیوپاتیک دواګانې داسې دي چې دومره اوبلنی شوي دي چې ملي ګرام نه چې مایکروګرام نه حتی نانوګرام په اندازه باندې د یو ګرام حتی یو میلیاردمه برخه شات پکې وسی. دا په دې معنی هومیوپاتي دوا نه د بوټو دا یوازې بلکې کله کله د مار رانو زار اخلي یا داسې سنگتیا چې پرشته وژونکی شه دی هغه داسې کېږي چې په یو غار ډنډ کې ته به وایي چې د قرغې ډنډ کې کابل کې چې دی یو ساس کې واچو په یو برخه کې او بل برخه کې یو بل ساس کې وباسه هغه به هومیوپاتي غونډه واشو. دومره اوبلانه دا چې ولې د دومره اوبلانه دوا ګټه کوي هغه د پاره د هومیوپاتي پلار چې هغه یو جرمنی او د هانمن په نامه باندې هغه ویل چې په ژوند کې به موږ پوه نه شو چې دا ولې ګټه کوي خو ګټه کوي. او که رښتیا وایم زه خپل هم هومیوپاتي دواګانې خپل رنځوران ته لیکم خو خاصو حالتو کې په تیره بیا الرژي کې د پاره ګټه کوي او د دې والګې یا ریزش زکام دغه ناروغیو ته ګټه کوي. راولو دیابېتس یا شکرې د پاره دومره درته وایم چې شکرې د پاره لپد امغه هومیوپاتي دوا تر اوسه پورې نه ګټه کوي او نو پراتونکي به کبه داسې دوا پیدا شي چې ورته ګټه وکړي.
شاید ډاکټر صاحب د بدغه نوم صحیح نه اخیستی یو بل دوا به شاید هغه به نه یو صحیح پوسیبل
دې لپاره بیا یو ځل بیا پوښتنه وکړه چې هومیوپاتي دوا نو د شکرې لپاره څه ګټه نه کوي. خو ځکه چې هومیوپاتي دوا غانو کې ځینې نمونه لیکل شوی دي خو هغه کوم خاصه ګټه نه کوي ورته. نو دې لپاره وویل چې څوک د شکرې په ناروغۍ اخته وي نو د هومیوپاتي نه تیر شي سره چې زه د هومیوپاتي سره ډېر به هدا درې غمینه لرم خو سره د واقعیت وایي واقعیت دا چې ګټه نه کوي. راغلو ستا یو ډېره بله مهمه پوښتنه دا وه هغه دا چې یا دا یو کورنۍ ناروغي ده نسلي ده. هو دا ډېره مهمه پوښتنه چې تا وکړه که چېرته داسې وي د چا مور او پلار په د شکرې په ناروغۍ اخته اوسي نو د اولاد فیصدي زخت ډېره ده چې هغه به هم په دې باندې اخته شي. که د چا تش پلار اخته ده نو هم په فیصدي شته که تش مور اخته ده نو په دې هم اخته ده. کوم شي باندې چې یعنی هغه ته یعنی د شکرې ناروغي پیدا کېده شي یعنی په رښتیا او د ټیپ یو چې ده دغه فیصدي خاندانی یا کورنۍ یا ایسی ډېر لږ ده.
بله ډېره لږ کور کې ودان.
بریم به سراغ یک شنونده دیگه ببینیم کی است و از کجا صحبت میکنه. سلام علیکم.
و علیکم سلام.
نومتان؟
بله مهربانی وکړئ پوښتنه وکړئ. نوم مو څه دی؟
خدای تا او اوبانو مشرکو ته سلامونه کوم. په دې بخښنه سره تاسو ته موضوع درکوم او خدای که تاسو په دې اړه خپل پام ته وکړئ په بل موضوع درکوم. پاکستان کډوال خبرې کوم.
شا مهربانی وکړئ.
خدای تاسو په اړه خو نه خبرې کوي کنه په روغتیا کې خبرې کوي په سیاسي اړخ کې خبرې کوي خو دا د افغان کډوال چې تر دې پاکستان کې کنه دا هغه باندې څه خبرې کوي دا کوم ما یوه چې دی مزور چې دی په دې خو ته یې ستام نه تاسو نه کوي نو تاسو په یو تکرې نه مو مرکه په جوړ کړی دا تاسو مې باندې وکړي مو ځوازم تاسو
وروره پر دغه افغان کډوالو باندې موږ بیخي ډیر پروګرامونه دغه پرون بیخي یو ساعته توی ما چی پخ
خریروز ما دیروز خودم مهمان میزبان برنامه بودیم و سر موضوع مهاجرین پاکستانی نا صحبت کردیم.
بله ستاسی پر ستونز و ستاسی پر مشکلات و باندې پر طول و باندې خبری سوی دی نو تاس که رادیو تعقیب که او رادیو واوری دیرو آغا ده مسئول مقامات سره خبرې کړي دي په دې باره کې چې ستاسو د ستونزو په باره کې او راغلو د بیا هم دغه پروګرام چې دی دا د مهاجرو لپاره هم دی چې تاسو یې واوري چې مختلف ناروغیان دي ناروغي یوازې داسې نه ده چې په یو سیمه کې یا په مختلفو سیمو کې مختلف ناروغیان یې نو تاسو دغه خبرونه ته غوږ ونیسئ د دې غلارې څخه خپل صحت ته توجه وکړئ نو د دې مشکل اتمی موږ اوریدلې دي
دیروز د مشخصا سر مهاجرین افغان در پاکستان صحبت
بله
کردیم
بله.
در مناطق مختلفش مسئول رئیس مسئول امور مهاجرین افغان در پشاور مهمان برنامه بله. ما بودن امیدوار هستم برنامه دیروز شنیده باشن. خب مشکلات مهاجرین در نقاط مختلف جهان با ویژه مهاجرین افغان موضوع یک روز نیست ماندار که سر این موضوعات بحث های دیگه هم خواد کردیم بله. دکتر سیب بین سر یک موضوع بسیار مهم صحبت بکنیم و اویی که متاسفانه در بین بین افغانهای ما که در نقاط مختلف افغانستان زندگی میکنن، حتی در شهرها زندگی میکنن، به این زیاد توجه نکردن. ما خودم هم شاهد بودیم از خانواده خود ما. او شکر در دوران حاملگی است. در اینجا معمولا خانم ها زمانی که در دوران یا در سیتر مستر خود که میباشن، دید و دیدشان با دکتر خانوادگیشان فرق میکنند. هفته یک بار یا هر ماه یک بار یا هفته دو بار، بالاخره باز بعد از او هفته هر هفته یک بار باید ببینن. روزای میرسه که حتی یک روز بعد نظر به وضعیت و شدت و وخامت دوران حمل دکتر اونا رو میبینن. شکر در دوران حاملگی چی است و اگر کسایی که آگاه نمی باشن از این، خب در این ادمی نیست که همگان سوی شکرشان در دوران حمل بلند بره، ولی اگر او کسایی که سوی شکرشان در دوران حمل بلند میره و خودشان خبر نمی باشن و به او رسیدگی نمی کنن، با چی مشکلات خودشان و طفلشان میشه مواجه شود دکتر؟
اولی که در اروپا و در امریکا هیچ دکتر زنانه نباشه که اونا شکر کنترل نکنه، فشار یک خانم حامل‌دار کنترل نکنه. این برای هر دکتر که معاینه میکنه ای یک بگیم مجبوریت است که باید شوه. ما خواهید دفعه از مریضای خود ندیم که ما رایی کردیم پیش دکتر زنانه، او شکر از او رو معاینه نکرده و فشار نکرده،
یعنی بیخی یک روال عادی است در اروپا و امریکا.
بلکل عادیس، هیت دفعه نمیشه که او بی کنترول بیام. یکی وقتی که برای یک کسی، برای یک خانم تکلیف شکر پیدا شد، او باید بسیار زود جلوگیری از او شوه، تداوی شوه. تداوی مرض شکر در بین حامله دارا تنها از انسولین میشه، تابلیت فایده نمی کن. اگر به افغانستان، در حالت افغانستان ببینیم، اگر اونجا کس با کدام خانم آنلندار به تکلیف شکر مبتلا است و تداوی نکنم، متاسفانه یکی که خود از می خانم که از شاید وزنش بلندتر شوه، خود شهتش خرابتر شوه و برای طفلش بسیار نقص میکنن. نقص به ایست که خود وزن طفل هم اونطور زیادتر شده میتونه، سرش کلانتر شده میتونه، حتی در وقت تولد حتی از شکم مادر برآمده نمیتونه.
نظر به خاطر کلان بودن سرش. بله
بسیار وقت در شکم مادر میمونه. و این که همین وقتی که برای خود مادر شکر نقص میکنه، حتی به طفلش هم باید رقم نقص میکنه. همون نقصایش رو پیشتر یاد کردیم. و در این مورد باید بگویم که سابق فکر میکنن دکترها که شکر در وقت حامله داری تنها موقتی است. وقتی که حامله داری خراب شد یعنی خلاص شد، بالکل شکر از بین میره. اما متاسفانه ای اتر نیست. واضح است که یک وقت اتر است که شکر معلوم نمیشه، اما شکر حامله داری اتر است فقط لکه قاسه دواره که پیش از پیش صدا میکنه. ما تاول از مریضای خود حتی یعنی چندین خانم دیدیم که بعد از حامله داری شکر از اون نرمال شده. اما 5 سال 10 سال امکان 15 سال بعد باز داریشان پیدا میشه. این باید یک ناراز یک صدا است که وقتی کسی که وقتی حامله داری به مرض شکر مبتلا است، بعد از اون باید احتیاط کنه، وقت نه وقت باید کنترل کنه.
بله. او دکتر صاحب، یو شزه چې حامله داره او د شکرې ناروغي ولري، دا څنګه پوسی اراز او علایم چې دی فرزن دیته چې پیشیږي چې هغه علایم چې دا پوسی،
یعنی پیش از او با بیماری شکر مبتلا نبوده باشه، زمانی که حمل میگیره شخص به شکرش
بله، چې په حمل په وخت کې او دا شکر ولري، دا څه ډول پوسی چې شکر لرم، دا دی په وجود کې څه تغیرات راځي فرزن اراز او علایم چې دی
شوی جانه پا دی که داد شکر نخین داد شکر داد دا امیدواره وقت دیر و گوت نده، یعنی پیزال هر چه سره نه میاشتی دی
نه میاشتی
تو نه میاشتو که شکر دیر پورتا نوسی، یعنی به دریغ دیر و نوسی چه مخیمه یعنی 1.5 میلیگرام پورتا یا شپاگ 200 میلیگرام پوری نوسی، بلکه لگه گونی جگه اوسی 2.5 میلیگرام 300 میلیگرام اوسی، تو که دیشی حتی هیڅ پوه نشي په دې باندې. نو دغه د شکرې د ناروغۍ سو د مهلتوب د په حساب غلاون کې شه ده چې کله چې ډیره پورته نه نخې نخانی باندې سره نه پیږي. نو کچې ته به داسې چې ډیره مو ده کلونه کله لاس کاله پنځه لاس کاله داسې چېګه پاتې وي بیا هغه نخې چې مخکې اول نخې او هغه تاوندم چې مخکې یاد هغه څه پیدا کیږي. خو په دې د حاملداري دوره کې کچې ته ډیره پورته نه هیڅ پرې نه پیږي څوک.
د حاملداري په وخت کې ډاکټر صاحب اکثره د شزو لاسونو شی و مخ خصوصا پښې ډیره پړسیږي د دې علت څه دی؟
دا مل درې په وخت کې د ځان ته بیرته یو خاصه موضوع ده.
بله خو بیا هم یو لنډه رڼا به تاسو پر واچوي مهرباني وکړئ.
نو هغه کچته داسې دي چې د همدا لارې په وختو کې کله چې نسته یو خزي پرسیږي دا په دې معنی چې هغه رګونه چې په نس کې دي هغه باندې زور راځي چې دا هغه کې به ډیره برخه چې دا هغه د پخو رګونه چې دي وینن چې دي هغه وینه چې د پخو نه حتی زړه ته بیرته ورځي هغه هم د فشار لاندې راځي. نو ځکه دا هغه ته حتی واریکوز جوړته وي یا د رګونه پرسیږي هغه پیدا کیږي ورته او ورته دندې که چې ته بیا داسې وای چې دا غې دی یعنی د حاملداري ښځې نه یوازې دا چې پخې پړسیدلی دي د هغې فشار پورته شوی دی حتی چکره پیدا شوې ده نو هغه به یو خطرناک حالت ده چې هغه ته به ای پی ایچ کې ستونزې ورته وایي. نو دا بیا نو ډېر یو خطرناکه ناروغي هغه به ډېر زر علاج غواړي ځکه چې هغه به حتی هغه چې ورته وایم اکلمسي و نورې ناروغۍ ورته پیدا کېږي چې البومین یا پروټینونه چې ورته وایم هغه کې ګډوډي راځي. نو دا به یو عاجل شی دی باید روغتون ته لاړ شي.
دکتر صاحب پنج دقیقه آخر برنامه شما را زحمت میتیم اگر در کل در روی تداوی و راه های جلوگیری به عدم ابتلاع از این بیماری اگر کم بشنونده های ما معلومات بتن اگر تمام صحبت هایتان که در این فاصله 40-45 دقیقه صحبت کردن یک جمع بندی بکنیم چی راه ها و اقدامات را میشه روی دست گرفت تا افراد بزرگسال خانم ها و اطفال که مسئله بیشتر من شما گفتن من چه ارسی می داشته باشه با تایپ 1 و مسائل دیگه است به این بیماری دوچار نشن دکتر صاحب؟
دا هغه پښتنه چې مخکې اوریدم کړی او ما ویلی چې زه بیا وروسته د پروګرام اخر کې دې برخه کې خبرې وکړم.
بعضې سوال آخر برنامه می باشنه
تحقیق اوریدم که ته بوایی چې د پولیو یو پرومو یا درامه هم لرو.
بله
نو دا مخکې دا اوریدم کې چې په خنډ کې اوس باندې د مخنیوي او تداوی په برخه کې خبرې وکړو. دا غینو دا دی چې ډیره مهمه اول دا ده چې سړی باید غذایي رژیم ونیسي. غذایي رژیم په دې معنی هغه شی سړی وخوري چې شکر نه پورته کوي او دوم یې بیا حرکت دی. لومړی به ووایي چې کوم شی دی چې د انسان وزن پورته کوي او کوم شی نه پورته کوي. نو اوس به ووایم چې هغه شی دی چې انسان وزن پورته کوي هغه څه شی دی؟ هغه شی چې په انګلیسي کې ورته کاربوهایډریټ ورته وایي یا زه په اسانه باندې به ووایي هغه شی چې د انسان شکر پورته کوي. یو خو هغه خواږه شی نه دي، میوې نه نیولې میوه پورته کوي، بوره، ګوړه، ګنی او تنور هر څه خواږه چې دي هغه شکر پورته کوي. شات، بل وایم بل شربتونه، دا ټول شکر پورته کوي. بل کوم شی چې تر اوسه پورې ډاکټرانو ته دا نوم نه اخیسته هغه غذایی مواد ډوډۍ باب دی، یعنی سپینه ډوډۍ، سپین غنم، دا ډیر زر شکر پورته کوي. بایران به پاتې بل څو وخت مخکې زما خپل رنځوران نه یو رنځور راته هغه چې هغه اته ځوان هم نسبتا تش درې مړې ډوډۍ خوړلې وي، د هغه شکر 500 میلی ګرام ته په دې ځل ته پورته شي. یعنی فکر وکړئ چې یعنی یو مړې ډوډۍ ته به وایي چې د شکرې بم دی خوشی کی نیز باور ته چاندر دری مړی ڈوڑی پیزو سو تر سی، یعنی دا چه ڈوڑی باب هر رقم دوی، حتی که تو کوئی نه نه تش تو را ڈوڑی خم تو را کم دوم را دیر شکر موجود چه ایران پاتی شد. جوار هم پورتا کئی، غنم هم پورتا کئی، کچالان هم پورتا کئی او وریجی خودا سی پورتا کئی چه دیر زر پورتا کئی.
بله بله
بله. نو بل داده چه دا آغشین چه افغانستان که ما شما نه دیر پو مینه خوری آغیتا چه اوتوی دا سپاگیتی، پیتزا او دا مایچی، حلواگان دا طول شکر پورتا کئی.
بله، دیر منانه.
تاسی پا حقا پختنه که ویشی خواه چه یو چوک غنم و نخوری، جوار و نخوری، اوریجی و نخوری.
ما
گفتم که شما بالکل نفر در قحطی قرار دادن.
نو چش اخری رشته دا اوریدن که بم دا غوایی چش اخرو نو
چش اخرو دا بالکل پا حق پختنه دا اروپا که دا زیزن شهین شتا چه پر رشته مخنیوه که دیشی دا دیشهینو ناسر زن بچه ولیشی یو یو چه کمشه شتا نو دیده پا چش اخرو ایما یو چو شهین ما راکل کری دی خود بدا مرغا طول تا نمونه پا دا بانی پا پختو فاسی بان نپیگم یو شه چه دا غنم غن شکل لری او غنم غن دی خوند ما تا کهی شکر دیر نپورتا کهی او رشته بل داده چه اوزو ازین او رزین که ما تا تا چه شخصا ما سر پی جنی بل او رزتا ما تا دا سیودن تیلیفون شو یو شه ما ارتا ولی چه پختو که ملخوزه ارتا وی دا شکر تیتایی
شه
شه شه دیر شه ملخوزه بله بله نو سویدنی کې کوم چې پیدا کومل خو ځان هغه نه چې سویدن ټول سویدنیان په پښتو پښتنو کې خوانه پیږي ورته نو چې سویدنی کې ورته تشه وایي والا سویدنی کې خوانه پیږم هغه دا لري چې ما هغه ته مې بیا د جرمني لغت نو ورکه هغه بیا پیدا کړ سویدنی لغت یا انګلیسي لغت بیا پیدا نو دا هغه لغت ما راټول کړی دي چې اصلا ګټول معلومات دي او شاید هغه نو مونږ نه جرمني کو ته بوخ وایي چې نو ورته وایي او په انګلیسي کې ورته بک ویټ ورته وایي بک ویټ په قاموسو که میو کتل بعد امرغه انګلیسی پښتو قاموس کې ته دومره لیکل یو شان غنم غونډې شعر خو دقیق نوم نشته په فارسی انګلیسی په فارسی کې موږ دا غوې غندم یې سیاي لیکل نو دام دقیقه ترجمه معنا نخ کاری ماته نو هغه څوک چې زما غوري جرمني کې بوخ وایتن په انګلیسی کې بک بک ویټ بی یو سی کی او بیا ویټ یعنی غنم فکر کوم نو دا شی پیدا کړی اروپا کې او کڅوغه ته لغت پیدا کړی زبر ډیر خو
بسیار بسیار تشکر جناب دکتر سبا شما شنونده های عزیزی بود برنامه هفته ما توجه تان به یک درامه پولیو جلب می‌داریم و ما از حضور شما مرخص میشیم
دیر من نسست بخم
دیشوان پلور
دو پولیو در درامو لڑی
دا څنګه په کور کې دا تر بوی دی خیریت بودی
نن میلمانه راځي دا غل لپاره مې کور لک خوشبویا ک
دا خو ډیر ښه کار کړی دی ډیر ښه طریقه لري
خا اوس دا وای چې څوک دې میلمانه دی
نن د واکسین له دفتره یو ډاکټر راځي او د کلی خزو ته د واکسین د ګټو په اړه کې معلومات ورکړي
دا څه کسان شته چې د واکسین د ګټو پاک لونه پویږي
ولې نشته ډیر خلک لا اوس هم نه پویږي چې واکسین څه شی دی او څه ګټي لري کدا سینا وینو د پولیو نوی پیخی به ان لیدل کی دی
دغه تومره معلومات له کومه کړی دی ته خو ډیر زیات معلومات لري
دا می په خوانځی کې زده کړی دی تیرونی د واکسین کسان خوانځی ته راغلی وو او دغه خبرې کولی
دا ښه کار کوي چې خوانځی ته ځي او هلته تبلیغ کوي ځکه هلته د ټولو کلیو زده کوونکي او ښوونکي وي او ژر دغه پیام تر هر چا رسیدلی شي نو میلمنو ته دې څه شی تیار کړي دي مقصد مې خواړه دي
هغو خو وویل چې هېڅ شی مه تیاروئ ځکه چې موږ یوازې د معلوماتو وړاندې کولو لپاره درځو او وخت نه لرو چې څه وخورو
د هغوی پروګرام به ښایي همداسې وي خو موږ نشو کولی چې میلمانه پرته له چای څخه رخصت کړو او هغه هم د یوه ډیر نیک کار د کولو مبلغین
نو ته څه وایې چې څه وکړو
زه خو وایم که نور هېڅ هم نه وي لږ چایو شیدې به له کلچو سره ورکړو که څنګه
هو همداسې به وکړو حسیم شکر دی هر څه په کور کې شته
زه نو چې تیاری ونیسو
قدرمنو میندو او خویندو له هر څه نه مخکې تاسو ټولو ته سلام او احترامات وړاندې کوم
وعلیکم السلام
قدرمنی ډاکټر سیبی اعظم د دې کلی د اوسیدونکو په استازیتوب لومړی خلاغلاس درته وایم او بیا مننه درڅخه کوم چې موږ ته د یوې ډېرې بدې ناروغۍ په باره کې معلومات راکوي چې هغه د ګزرن یعنی پولیو ناروغي ده خدای دې تاسو ته خیر درکړي چې دومره د خپلو خلکو غم در سره دی
او خیر یې شه
زه هم له تاسو نه ډېره مننه کوم چې خپل کارونه مو پریخي او دلته راغلی چې د ګزرن په باره کې د ما خبرې واوري
و ډاکټر لوري
وای ترورې څه وای
ما ویل که کومه پښتنه راته پیدا سي بیا پښتنه وکړو کنه
ادي مقصد مې همدا دی چې د ګزرن په باره کې د تاسې پښتنې ځواب کم او څو نور اضافي معلومات درکم نو په پښتنه کولو ډېره خوشحالېږم
ښه ده سي لوري
نو تیار یې که نه
تیار یو خبر دې پېښه
خويندو تاسو ته معلومه ده چې ګوزن یو ډیره بد ناروغي ده او څوک چې وایي بیا نه مړوي نه ژوندای او د نورو دی وګو بار شي
ریښتیا وایي لوري د مالې ور ګوزن وهلای وو تر څو چې مړ کېده تر هغو ټولې کورنۍ وینې ورسره قید کړې دومره ورسره په عذاب وو
هو بدی په دې کې ده چې یو ځل څوک ګوزن وهي بیا یې علاج نه کېږي
که یې خارج ته بوزي هم نه ښه کېږي
نه که یې هر ځای بوزي هم نه ښه کېږي ځکه چې د دنیا په هېڅ هېواد کې هم درمل نشته او نه یې هم علاج ګوزن یوازې یو علاج لري او هغه هم د ماشوم له پیدا کېدو وروسته د هغه واکسین کول دي نو والدین یعنې پلارونه او میندې باید خپل ماشومان له پیدا کېدو وروسته په منظم ډول واکسین کړي چې د ټول عمر لپاره له څو ډیرو بدو ناروغیو څخه په امان کې پاتې شي
هغه کومې ناروغۍ دي
هغه پولیو یا ګوزن شنه ټوخلې چیچک تیتانوس او سرخکان دي نو والدین مجبور دي چې خپل ماشومانو ته دغه واکسینونه چې په مفت ډول کلینیکونه او روغتونونه خلکو ته تطبیقوي وکړي او هغه هم په خپل ټاکلي وخت کې
هغه څنګه پوه نه شوم لورې
هغه داسې چې کلینیکونه له لومړي واکسین وروسته ماشوم ته یو کارت ورکوي چې په هغه کارت کې د واکسین کولو نیټه او د بیا ځلې واکسین کولو وختونه په نښه شوي وي یعنی چې بل ځل بیا څه وخت واکسین شي
ښه ده شي لورې پوه سوم
خو تر ټولو ډېره بده او خطرناکه ناروغي د پولیو یا ګوزن ناروغي ده چې په ټوله نړۍ کې له منځه تللې او یوازې په پاکستان